درنو اوریدونکو السلام علیکم. سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د جرمنی حکومت د بشری حقوقو کمشنر لارز کیستلوسی د کورنوی چارو له وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمنی د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله اکس پاڼه ولیکل، ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سره شوی. هغه ویلي چې د افغانانو د قضیې اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمني خبري اژانس د هغه په حواله لیکلي، که څوک ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي، باید د قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې دېره دي، او جرمن چارواکو ویلي چې له دې ډلې 210 یې افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډېدله. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیوا څخه فعالیت کوي او یو شمېر نورو رسنیو ویلي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې ده. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل روښانه نه دی، خو په راپورونو کې یې د جوړونکو په حواله ویل شوي دي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست 15 او 16 ته پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللی او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان ویلي، د جنوبي اسیا د څېړنو د پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لویه ښکاره شوې. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري اژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اتمي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړي دي او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر تلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، برتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه شنبې په ورځ وشي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د اوکراین د ختیځې دونیتسک سیمې دوه کلي نیولي دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلی دی چې دا مهم کلی هغه سړک ته نږدې دی چې د اوکراینی پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلی. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسېدو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس وتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړې ده چې تېره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بې پیلوټ الوتکې توغولي چې دیرش یې دوی کشف او شنډې کړي دي. او د برتانیا حکومت په لندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشتې پورې ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې دغه پلان د راتلونکي سپتمبر په 9 تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د یو 200 تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تیرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډول شوی دی. رویټرز خبری آژانس لیکي چې برتانوي سیاستوالو او دغه راز متحدو ایالاتو خبرداري ورکړي چې چین ممکن له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین 2018 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتېپې کانال، پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته یې اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغېزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند او بود لیکدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخوانی جمهوري نظام په ځانګړې توګه د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوه تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولی شوی د سلما کمال خان شاروس او یشمیر نور بندونه افتتاح کړي. پوښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولی شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینی ما ور سره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې د ژوند رنګونو د پروګرام کې برخه واخلئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولی سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت، د اوبو د سپما په اړه او د غرض اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 15 01. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړی ده ګڼ شمیر اوریدونکو خپلې تبصرې لیکلي، هغه به هم درته لولو د خپرونې په ترڅ کې. سدید صاحب ستړي مشئ، راځئ پایلې دې نه وکړو چې په تیرو 4 کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مننه کوم زم خپلوار تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژې چې جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوه ده. تاسو پښتون دم وګوره، بند وګوره، د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 1 کیلومتر کیندل شوی هم وو. پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې هغه نیروگا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته کومه تاسو په باره کې خبرې وکړه، کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوی ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوې هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارونه پاتې دی خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومه او تاسو وایو تریاو حدا هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړي ده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوي دي. دا سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو، غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو. غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه، غټ کانالونه اغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیره غټه برخه مو له لاسه ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی وو، مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتان وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. التا په توري باندې پروزګان کې چې جوړ شوی دا هغه متاسفانه تخنیکی مشکلات لري. نو مونږ او تاسو کوو ګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکی لپاره د بودیجوي لپاره بودیجه محدود ده. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده، بیل ده چې تخنیکی محدودیتونه متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې پخوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. که راشو مشخصا خبرې وکړو، دغه د قوشتېپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه باندې د پاشدان بند کې نیمروز کې وو، نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاواروس ته د کابل شاوخوا ځینې بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او اوسنیو اړتیاو ته بسنه نه کوي، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څه رامنځته شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي؟
بلکل. ګورې کومنګ تاسو په مقایسوي توګه وګورو، د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارد متر مکعب د اوبو زیرمې لري، دغه بندونه یې دومره ډېر زیرمې لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب زیرمې لري، دا 25 واره لږ دی د ایران په مقایسه. ایران لمونګ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو. خو ایران غټ هېواد دی، خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي دا متناسب دی. تاسو تاجکستان وګورئ، دیرش یو کوچنی هېواد دی، 1.5 میلیارد متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي. او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارد دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شوی و د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې، خو په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو. دا زمونږ هغه ماموریت، هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و، هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده دا حکومت ته. نو دا حکومت هم ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي، او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالي راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله. که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه وو، دا اوبه وو، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښش پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د ځمکې هغه د افغانستان د هغه ډېره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډېر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایداره طریقه، دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډېر آسیب پذیره کوي د بدلون په مقابل کې. او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې دېرش هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو، د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده. که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه.
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي وروسته به بلک زره پدی هم تم چې دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټول نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کده دا په څه معنا دی څنګه مدیریت سی آیا دغه کومې پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزې لپاره کافی دي کنه که نوښتونه کیږي څه ډول نوښتونه کیږي د افغانستان منابع څومره دي د باران کچه څومره ده دې ته په کتو بیا دا موضوع تحلیل کول غواره راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
السلام علیکم شبر صاحب.
و علیکم السلام. زه شیبر نیم از د شیبر صاحب همکارم لودین د ژوند رنگونو خبرونه ده وچکالی او د وچکالی ل عمل از گیدل سنځو ته ځانګړې شوې تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او سوای د موضوع پاړه
زه راو په دې ننګرهار ولایت نه ما کوم
ځای ښه ابد صاحب ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسې حالت شاو خوامو او بوت څنګه دی خپل د کور او د کور ارتیا د کرنې ارتیا څنګه پوره کوي؟
زمین ګرهار چینو لسوالی کې اوسېګم بس وچکلې سره خپ مخامخې وچکلې د باران نه نشته وګنشته زمون کاری زونه چې کوم دي زمون چینې چې شوی دي بسربندونه باقي سیلاونه چې وړي دي او کویانم بيخي دي او تاګانې چې شوی 50 متره کې شوی دا اوس په تا او بیا او تیاو میګرو ته رسیدلې.
بله نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د غسربندونو د بیرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کیږي ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي بعد ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي یا د اوبو لختي خلاص کړي ویالې خلاصې کړي ولسي هڅه شوې هلته
هڅې شوي دي چې خدا د ولس اوس له بره کار دی دا چې دولت دا کارونه کا موسسات یې ونهکړه ولس غریب دی فقیر دی ولس سره د ورو روپۍ نشته ولس سره دومرې پیسې نشته چې یو مریض کور کې ورته وشي هغه ډاکټر ته بوځي د ویله وکړه.
کور ودان موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه تجربه لري میلمه دی کومه پوښتنه هم لري؟
پښتنه خو دغه لرمه چې باید چې دغه نړیوال موږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی هم دی او باید چې دله جوړ یم که څلوېښت کاله موږ دغو رئیسار کړي دا جنګونه او جګړې دي پرمختګ ته هم نه پرېږدي ګوانډیان دي که دغه نور خارجیان دي کله راباندې شورویان را ځي او کله راباندې امریکایان او انګریزان را ځي. دغه اوس چې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومرې مقابه او متره اوبو ظرفیت لري او تاجکستان دومرې مقابه اوبو ظرفیت لري موږ به دې نه هم ډېر درای خو که موږ دا څلوېښت کاله دغو جنګونو ته نه وای تېل وهلي جنګونه یې رامنځته نه وای کړي او خبره دغه ده چې موږ سره او دغه بوس د کومو دولت چې زموږ راغلی اسلامي عمارت دغه څلور پنځه کاله چې کوم ځای ښه امنیت دی د هرې پروژې دپاره هر ځل دنیا زمینه ورته مسایده ده دغه زموږ کوم ډاله چې دوی دغسې په خارج کې رانه څنګهل کړی
بچی افغانستان له لږو پیسې آزاد کړ. کور ودان عبد صاحب ډېر مننه سلامت او صحیح نظر مو اوریدل شو بر اوریدونکو سره خبرې کوي ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد لالو دین تاسو سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو کډر مننه اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ وایي.
مننه تل صاحب له هلمند ستړي مشي هلمند کې هم وچکالی محسوسه ده بیلابیل اوریدونکو اړیکې نیسي موږ سره تاسو کوم سیمه کې اوسئ او د وچکالی تجربې د سترګو لیدلې حال راته وایي او کله میلمانه پوښتنه لري ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپیریال متخصص دی موږ سره سټډیو کې دی چې تاسو پوښتنه ځواب کړي.
خدا پاک ته خوشاله کلو دین صاحب دې سلام تاسو میلمه تمام محترم اسد لالو دین صاحب مر په لمن کې د داسې سخت وچکالی سره روزانه د پیلن مخامخ یو تاسو به تر معلومات چې زموږ ځای کې د هلمند ولایت ګرمسیل د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده لودین صاحب محترم په خدای باور وکړه دا اوس د خلکو کشتونه دي یعنی وسل ته خلکو پومبا کړلې دي کاله کې کړلې دي یعنی دا سدي د څو چکلې کې د بلګونو پاڼې ټول رجیدلې د وچکالی د لاسه چې د هلمند په سیم کې هوبنسته نو لودین صاحب وچکالی خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالی ورکه کې په ټول نړۍ کې نو ډیر بد اغیزې کړي دي. قدرته ام دا اوس لودین صاحب محترمه هر کروندګر سره چې خبرې وکړي جړه ورځي ځکه دلته خلکو مصرفونه باندې کړي دي. دوای مثلا پر پاشری دي په خپل کروندو باندې دغه چې انبارونه ور کړی دي غلبی کړی دي ځکه اړه ولیدې په خدای باور کړو دین صاحب خپل مصرفونه مرته نه را جوړي نو خدای پاک د خپل فضل او کرم را باندې وکړي.
خور ودان ډیر مننه او کومه پښتنه خوند لري تل صاحب
خدای دې خوشاله کوم محترمه صدنه لوبین صاحب پښتنه مده مېرمانو څخه دا غدا چې خدای اقلیمی بدلون ما په پام کې کړ دا خو خدای پاک د جانب څخه دا وشکالي او دا حالې کول نه دی بل دا نړیوال ټونه مثال د خبري مسا اټمی دولتونه د محترمه صدنه لوبین صاحب دا اټمی صلاحي کاری مثلا دا غټه غټه اصلي کاری دا په دا اقلیمی بدلون کې څونه رول لري مثلا دا غم دا اقلیمی بدلون ته څه څنګه رسیدل کنه رسیدا پښتنه مده مېرمانو صاحب دا کده ټلیفون د طریقې دا ما پښتنه جواب ډیر خوشاله
سم کور ودان ډیر مننه سلامات او تاسو اړیکې ما پرې کوي چې دا پښتنه مو جواب سي راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به سدید صاحب ته نوبات ورکو چې پښتنه جواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکو. سړی مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري
سلامونه لودین صاحب محترمه.
وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان. محمد نبی احمدی صاحب سړی مشي بغلان کې د وچکالی پاړه راته وای
مننه روغ اوسې لودین صاحب مېلمه ته سلام وایم. لودین صاحب چې موږ تاسو وګورو دغه چاپېریال موږ تاسو یې د څه وخته د چا په اصلاح باندې موږ تاسو غرونه مې تقریبا د څه په کې ځنګل نه لري د څه زیاتره ځنګل نه غرونه لوستي نو په تاګه وګورو چې وچکالی خو زیاته ده یعنی وګورې ډېره کمی دي. لودین صاحب چې د بارو کا چې موږ مې وخت را بغلان کې ته د بهتره باندې میږي د څه پرمانه د سینو باندې کو یعنی د څه په کې باندې کاوسې سړی به کله به چې وراولو یو سړي له په خوښته چې د مور ته کینې سړي وکی نه دي چې ولولې به دا د یو سیم کې وګو نه دي چې سفیه به وي نو اوس په بختي درځ کې چې وګو نه ستنه تقریبا د وړو ماشومان ورځي لمبا کې کوي نو دي چې په کړکې چې سړي ور خطا شي نو دي چې وایي چې دا به کچو کال بعد به دا وګو نه دا به سره کم شي نو دا یو مشکلات دا د لودین صاحب یو د مورې د وګو خلک دی د استفاده کوي افغانستان کې تیت بارو کښې یو وخت به موږ وبله نور جوړ راوړل موږ ته چې خبر وبنه وي بوشکو کې وراوړل ته هغه دوه درې ورځې موږ غوښنه استفاده کوله یعنی اوس تیم ورځې دوه بلر درې بلر وبو نو چې په کړکې درې سولې تر وبو کې دا ډیر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم یعنی زیاتره وختو کې چې بیغوري کوي او وچکالی رښتیا هم اثر کړی ده. لودین صاحب ډېر اثر کړی ده یعنې فکر کوي څکه دې للمې منه شوې وچکالي او بارانو نو نو زموږ منطقه کې بغلان کښې خو زیاتره وختو کښې للمونه به د خلکو غنم کور هغه به پوره کول دغه خوراک د غنمو نو اوس وګوره چې بېخي غدا چې کار داسې خراب ده خو په دغه قبه چې نو دغه سرګانې هم ډېرې جوړېږي. لودین صاحب دغه قبه باید حکومت هم یو څه کلو بانو کښې وګرځي بس داسې بې مورې دغه باید خلکو ته یې واګاهي ورکړي او خلک هم لاس په کار لودین صاحب نو دا کور
احمدی صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ. کور مو ودان چاړي ته مو نیولې و سدید صاحب تاسو ته راګرځو. اول که دغه د اوریدونکو پښتنو او تبصرو باندې لنډه تبصره وکړي. عابد صاحب ویلي چې نړیوال افغانستان حران کړی بعد اوس نړۍ مرسته وکړي د افغانستان د اقلیم د بحران په مخنیوي کې. دغه راز اتل صاحب پوښتنه درلوده چې وایي دغه اټومي وسلې یا دغه نورې وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړې څومره په اقلیمي بدلون کې رول لري. او دغه راز دغه محمد نبی وروره هم وویل چې وچکالۍ ده اگر چې خاص پوښتنه نه درلوده ما وویل چې وچکالۍ ده د سیندونو اوبه کمې شوي دي هغه للمې هم نه کېږي. اوس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یادې د یو وخت کندوز فکر کوم کې اشتباه نه کوم او اوس دغسې د وچکالۍ خبرې پکې کېږي دا په ټوله کې په څه معنا مهرباني سدید صاحب. بله سدید صاحب زما غږ لرئ؟ فکر کوم سدید صاحب سره د واټساپ اړیکه یو څه ستونزمنه ده. سدید صاحب اوس مو اړیکه سمه ده مهرباني.
مننه کوم. ګوره دا پښتنه چې د اتمی د وړانګې څه ضرر رسولی شي بالکل اتمی وړانګې کله چې خپرېږي بیا د انساني په یو هېواد چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بم استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هېواد بل منطقې ته انتقالېږي بیا دا صحیح ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا بدې اغیزې لري. خو اتمی وړانګې یو خو به په طبیعي توګه وي چې هلته موجود دي هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دي خو دا بیخي ضعیفه دي هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته هغه وړاندې چې مونږ او تاسو په زمکه په سر کې لیدل شو هغه خو دغه سو نړیوال واقع کې شوې ده. یو خو په دوهمه نړیواله جګړه کې شوې ده هلته په ناګاساکی او هیروشیما کې په جاپان کې، او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی وو. نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نه مونږ او تاسو په دغه لسیزه کې خو مونږ او تاسو کوم بل اتمی عدسه نه لرو چې مونږ او تاسو تشویش ولرو. نو له دغه کبله باید زموږ هیوادوال کوم تشویش نه لري اوس لپاره کوم کوم بحث نه دی. په ایران کې چې حمله وشو هلته کوم داسې نشانې نښانې نه لیدل کیږي چې هلته کوم اتمی وړانګې ناشر شوي وي یا کوم بل مشکل موجود ولري. نو دا یو پوښتنه. او بل پوښتنه ما وانخیسته چې هغه څه وو
پوښتنه نه وه تبصره وه تقریبا پوښتنه همدغه وه د اتل صاحب یو اوریدونکي ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي. او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیولې ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی اوبه نه لري، سندونه تقریبا وچ شوي دي، للمي کار چې پخوا کېدلې په بغلان کې هغه للمي غنم یا للمي شولې اوس نه کېږي، شولې خو نه بلته للمي غنم او اوربشه دا وای نه کیږي نه تولیدیږي اوس په بغلان کې. دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي. نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې اوس څه کول په کار دي، آیا دغه پروژې چې یادیږي دا کفایت کوي کنه او کنه وختونه کیږي، د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نه وخت وشي او نوې پروژې کشف سي جوړې سي؟
بالکل دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی او دا زمونږ هیوادوالان باید په دغه حقله خپل معلومات لوړ کړي. دا په دې معنا چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کبله منځته راغلی وي. دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي لکه لرګي لکه تیل لکه ګاز. نو دا په هوا کې دغه ګلخانهي ګازات تولیدوي او بیا د ځمکې د ګرمښت سبب ګرځي. نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي، دا ورښت باندې بدلوي. زموږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واوره درلوده، اوس موږ او تاسو هغه واورم نه لرو او واوره په زموږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي هلته په بیا په تدریجي توګه ویلې کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي. اوس متاسفانه دا نه لرو، واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لږ پاتې کیږي. نو د کابل دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلې ده. دا په دې معنی چې کپخوا مونږ او تاسو لس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده، اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی ده. دا مثال په توګه دا فرق لري. داسې سندونه هم لرو چې اوس هم دایمي دي لکه آمو سیند، خو داسې سندونه هم لرو چې پخوا دایمي و اوس بچ شوي دي. نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا داسې وایو چې د اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره، هغه نه کیږي ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی. یو د لس هغو هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي، خو متاسفانه بیا هغه اقلیمي بودیجې هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي، پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، زراعت په باره کې، د ځنګلونو د بیا احیا په باره کې. نو دا بودیجې موږ او تاسو ته نه ورکول کیږي. دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی، دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنی حکومت لږ مسؤلیت واخلي ځکه چې دویم داسې هغه داخلي پالیسي چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني. دلته بیا مشکلات ډېریږي د په رسمیت نه پیژندو له کبله. زمونږ او تاسو دا څلور کاله کیږي چې دغه صندوقونه چې نور نړۍ نه پیسې نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونو نه پیسې اخلي مونږ او تاسو نشو اخیستی.
بله.
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کو په دغه پیسې باندې دغه بندونه همداسې پاتې دی، نو نه جوړیږي، نو دا پیسې هم نه لګول کیږي، نه ورکول کیږي افغانستان ته. نو دا یو بحث دی چې زمونږ او تاسو هیوادوالو په دې باندې باید پوه شي چې مونږ او تاسو مستحق یو، خو نړیوال دوګانه چلند مونږ او تاسو سره کوي. یو حکومت لخوا وایي چې دلته حکومت نشته، چې مونږ یو پر رسمیت پیژندل شوی حکومت دلته موجود نه دی. بل بحث هم دا دی چې خلک وایي خو دا خو دلیل نشه کېدی، ځکه چې مونږ خو متضرر یو، که او تاسو کومک ونه کړي نو دا خو دره ډیریږي، کال په کال ډیریږي، نو په راتلونکو لس کالو کې د افغانستان ډیر متضرر شي که اوس مونږ او تاسو بندونه جوړ نه کړو، که اوس مونږ او تاسو د اوبو مدیریت نه کړو. نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
کور ودان. همدغه مسلې ته زه راتلم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړې ده، تاسو یې هم وایي، او عملا دغسې ښکاري هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واورې، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوي او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. همدا پرون هم د طالبانو د حکومت لخوا یوه غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده؟ یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بلاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي. لنډ سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو، بیا نو تاسو سره مخکښه کوو، بیا موږ له یو بل متخصص سره مرکه کړې، بیا به غل اورېدونکو سره په ګډه واورو. د کابل پلازمین د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي، د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې د اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو، ځکه چې په کابل کې که تاسو هم دیخي ډیر ورښتونه هم درلوده، ډیر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکته تللې ده، دا حالت مو درلوده، ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډیر شوی ده. دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډیر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بنا ډیر د ښار دغه ظرفیت نه ډیر دی. نو دا یو بحث دی. بل بحث دی سوی مدیریت هم دی دلته، د بادرنګو د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 3.5 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډیر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو غابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډیر بل باسون هم دی. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی نه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دی. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اقام متاسفانه اوز وچ شویده. نو اوز ده یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین دست عاجل حلاری تا باید اقداموشی. عاجل حلاری داتی چه ده کابل، زکر چه پا کابل که خوص اوبو کم منبی او نلرو چه مونگ او تاسو ده کابل خلق ده اوبو ورکو، نو باید ده کابل نه په بهر کې کابل دغه گاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو. او یو ښه منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنچیر حوزویز ساحې نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین نه طریقه، هغه شونې ده، هغه مطالعه هم شوی ده. لږ تر لږه هغه یو جاپانی شرکت پخوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سندونه یوځای کیږي، غوربند، سالنګ او پنجشیر سیندونه هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی. نو مونږ او تاسو کولی شو چې له هغه ځای نه چې 60 کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو، خو دا هغه پروژه بیا بودیجه غواړي، تر 300 تر 400 میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري، 15 ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي. دا 15 ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا 15 ورځې یا 2 اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی، دا پخوانی مطالعات چې شوی دی، دا یو مرور وشي. نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي، دا د معدن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دام کېدای شي چې یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونې ده، خو مطالعات غواړي، وخت غواړي. متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري. نو 15 کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر 15 کاله تر 2013 کاله اوبه کېدای شي چې موجود وي په کابل کې. بیا تر هغه نه واخوا بیا کېدای شي چې دا صفرایي د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه بیخي وچی. نو دا عاجله پروژه ده، باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی، د سړکونه جوړیږي، د هوایي پلو درته په کار ور باندې روانه ده. دا ښه موضوعات دي، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري، او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید واوسي.
بله استاد صاحب، او د پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه او بچ راوستل کیږي، د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځای کیږي، دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبو ورکوي. امه د کابل نفوس خو 2 میلیونه 8 میلیونه یادېږي. د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې شته چې د غوی غمو خورل سي، یا د نور بندونه چې دی، یا د لوګر سین چې دی، یا د پغمان سین چې دی، چې د سپ کابل باندې ورمات دی، آیا د دغه لپاره هم منابع شته؟ یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابرولای شي؟
ګوره، یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر ده، هغه مزیتونه هم لري خو نواقص هم ډېر لري. نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډېر دي. دا اوبه بیا تر 6 میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي. نو دا یو باس. بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی، بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي. شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ
کله بادمرغه چې له خغلی صدیق صاحب سره اړیکه پرې شوله، بیرته به له صدیق صاحب سره اړیکه ونیسو. د لندر بند پر ارزښت باندې خبرې کولې، او دغه راز صدیق صاحب یو خبره واضح کړه چې کچیرته وایي د پنچیر د اوبو پر ځای دغه د سیاد اوبو سلسله کابل سره، نو د 6 میلیونه کسانو اړتیا پوره کوي د اوبو. البته دا تخمین دی، نو که چیرته داسې یو کار وشي نو تقریبا د ټول کابل د اوبو اړتیا ورسره پوره کیدلی سي. سعدي صاحب، مهرباني وکړئ دغه د لندر بند پاړه باندې غږېدلی د دې وړتیا پاړه ووایي، بیا به په ټول افغانستان کې لنډو حلارو باندې تم شو، بیا به بحث سره کره کره پای ته رسوو.
بالکل، ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي. نو مونږ او تاسو نشو کولای چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو. نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونه کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي. نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني. نو دا بل وضعیت دی چې باید هغه بد باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی. هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی وو هندستان سره، نو اوس نه پوهیږم چې هغه باندې څه کار کیږي که نه. اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي. نو دا دا د اوبو په هکله، نو د افغانستان په سطح ګوري که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لرې پرته سیمه کې چې رانغې او کار ونه کړ، نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونه کړئ. دا باید خلک باید خپله لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبوي ساحې مدیریت چې موږ ورته وایو، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي، دا خندونه، دا دندونه، دا د باران اوبو، د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي. دا کوچنۍ کارونه دي، کوچنۍ قدمونه دي چې خو در از مدت ها بیا لوی تاثیر که لره لیشی. نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید خپل د خپل ساحې دغه اوبو مدیریت کنټرول خپل لاس کې ونیسي، حکومتونه ته منتظر ونشي.
کور ودان سدید صاحب، موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې دی د افغانستان ډیر جدي دی، ناورین دی، نو وخت په وخت به موږ هم خبرونه په جوړو. او له تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وکړه. زه هیله من یم چې دغه خبرونه نوري ولرو تر څو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو، او ممکن ولس وکولای سي په خپلو ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم، د چاپیریال متخصص ښاغلی نجیب الله سدید، له تاسو نه ډیره مننه. سلامت اوسئ چې ژوند رنګونو خپرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو، لږ وړاندې مې د چاپیریال د بل متخصص خلیل احمد نادم سره په همدې مسلو مرکه وکړه، او سره مې دا بحث مطرح کړ چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره چې کومې هڅې روانې دي، دا څومره د پام وړ دي، او څومره کولی شي اړتیاو ته ځواب ووایي.
سلام تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. سی په افغانستان کې واقع چې ظرفیتونه دیږي، هم بادي ظرفیت شته، هم ملمری ظرفیت شته، هم د ډبرو سکاره شته، هم ګاز شته، هم اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځنی انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره، لمر او باد، دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسو معلومات تاسو شته چې دا باید سروې وشي، او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړیږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر 50 کالو پورې ځینې بندونې جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدی دی، د ډبرو سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نورو ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی، او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه حلقوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. د اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاد جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزي کار څوک پیچ دا کار وکړي، نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو او نږدې و دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځایه دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ، لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا، په اوبو کې تا هغه د باد نه دوی استفاده کوي. الان چې دومره باد هم هلته نشته، افغانستان غرنۍ واد دی، خصوصا هرات خو یو سلو شل ورځنۍ داسې یو دغلې دی چې باد دی، مثلا کابل ټول افغانستان وګوره، د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټول ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی، کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا مثلا د لمري د برښنا نه استفاده کوي، حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله ناظم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پرته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کاله نیسي چې دا سروې سي. په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې ژمنه کیږي، بیرې دې چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري؟ مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې تړون امضا کیږي، دا منطقي پد شي کې د وروسته بچړنې کیږي، وروسته به سروې او ډیزاین کیږي د پروژو او قرارداد اول سر کې کیږي. خو به نه وي چې اول دا سرویس وي، ډیزاین سوي وي، یا ظرفیتونه کتل سوي وي، بیا تړون لاسلیک شوي وي. که فکر کوي نه تخنیکی په لوه کوم ستونزه نشته، اول تړون کیږي بیا وروسته سروي او ډیزاین کیږي، ځکه ظرفیتونه ستاسو په باور منابع ستاسو.
نه
سروي خو درې او پنځه
کال وخت نه کیږي، سروي منتغه جوړېدل مال د سروي نه شروع تر جوړېدل درې تر پنځو کالو پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي. نو خبره دا ده چې په افغانستان کې وافیکا موجود و، وافیکا هغه اداره د اوبو او انرژي د وزارت په چوکاټ کې و چې واټر پاور مثلا د انسټیټیوټ یا اداره و چې بندونه جوړوله، په خوا سروې دوی کوله. اما ځینې سرویګانې سوي دي، مثلا د کونر پرسنټ باندې بندونه چې جوړ شوي دي، هغه چینایان هم سروې کوي، مثلا سروبی یو، سروبی دوا، دا نور روسان سروی کړی دی. په ځینو بندونو باندې سروی قبلا نه شوی دی چې هغه منابع هغه معلومات موجود دي، اما کولای شي چې دوی هم مثلا دا تړون لاسلیک کړی دی، بعد بیا سروی شروع کړي. سروی دونی وخت نه نیسي، اما د دبورو سکاره او د ګاز باد او د لمریز انرژي نه منابع نه دا دا بیا دونی وخت نه نیسي، او دوی سروي هم وخت نه نیسي، او دا ژر کېدای شي. افغانستان ګاز لري دا اوس، یعنی د لږه کې د شبرغان د ګاز لري کولای شي. اوس دا اوس څلور سو میګاوات تقریبا بیات فابریکا ده چې برق تولیدي په شبرغان کې. نو نور څاګان هم موږ ډېر لرو د امودریا په شاوخوا کې، او په شبرغان کې نور ځایونه کې چې حتی په فاریاب کې، په بادغیس کې، د ځایونه کې د ګاز منابع ډېر دي که چیرې دوی دا کار وکړي او سروې وکړي او ګاز استخراج کړي. د ګاز نه بیا ډېر موږ تاسو کولای شو چې انرژي ترلاسه کړو، او کود برق د مزار ګورې او کود کیمیاوي هغه تنا په دې نه دی چې موږ برق تولید کړو، کیمیاوي سری موږ تولیدولای شو د دغه نه د ګاز نه، او همزمان
برق هم ترلاسه کولای شي. بله، نادن صاحب، د برق موضوع کې کله زړه تام شو، ځکه دا 16 د 40 لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تلون چې د هالت ویل سل چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همداسې د تخنیکی په لور ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کې دایسي د برېښنا په برخه کې په پښو درېږي، او ګاونډیو هیوادونو ته برېښنا صادره کړي.
بله بله، په دې چې موږ خواړه خو په کافي اندازه اوبلرو، دا اوس هم چې وشکلی هم دی بیا موږ اوبلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی، هلته ما لیدلی ده چې یو سین باندې دولت بند برق دوی ترکړی چې ډیزاین کړی جوړ کی چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی، په یو کې 1200 میگاوات برق ورکوله، په دوهم کې 800 کلوبسای په نامه یو تکتاګول بل کلوبسای، یعنی 2000 میگاوات دوه بند برق. الان چې په افغانستان کې په کونړ پرسنټ، د امو پرسنټ، د مرغاو پرسنټ، هلمند پر سیند په نورو سیندونو کې پوهنځه پنجشیر پر سیند باندې او د سالنګ پر سیند باندې د لوګر پر سیند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې مونږ نه تنه چې یو بند برق جوړېده جوړولی شو چې چندین چندین بند برق مونږ کولی شو چې جوړې کړو او دا اوبه بې ضررترین انرژي چې تولیدېږي دا اوبه ده او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله اوس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې هم ارزان ده مونږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کړو برق صادر کړو ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کړو دغه د پاره افغانستان ډېر ظرفیت لري ما مخکې باد وویل باد ډېر باد دی افغانستان واقعا چې مونږ خپل داخلي دغه انرژي کول د باد له لارې مونږ دغه کړو تضمین کړو یا تامین کړو نو نور لا اضافه لرو چې حتی پاکستان ته مونږ صادرولی شو حتی هند ته صادرولی شو په شرط په دې چې واقعیت کار وشي په خبره نه وي په عمل کې
په دې برخه کې پانګونه خپل جنجالونه هم لري نادم سه مثلا تاسو د کونړ د سین یادونه وکړه دغه سه د هلمند د سین چې کومي وبو مثلا ایران خواته زیات کونړ چې پاکستان خواته زی یا دغه د امو د سین چې داسې فکر کوم زینو هیوادو باندې ورګډي کې په دغه باندې پانګونه همیشه داسې حساس موضوع و غونډي ورسره عکس العمل خو د خبرګون خو دلې دی اوس مهال هم چې غونډي سره اړیکې چندانې ښې نه دي په ظاهر پاکستان سره هم اړیکې د طالبانو د حکومت داسې ښې نه دي له ایران سره هم د کډوالو په سر باندې جنجالونه دي که څه هم دوی سره غیر رسمي تګ راتګونه کوي څومره زمینه برابره ده چې اوس په دغو بندونو باندې په دغو سیندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ سیزه که په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدله بندونه به نه جوړېدل سره له دې چې له پخوا نه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وې اوس یې د عملي کېدو لپاره څومره فرصت برابر شوی او فکر نه کوئ چې ګاونډیان به بیا مثلا مزاحمت کوي دغه پروژو په وړاندې خصوصا د کونړ د سیند او د هلمند او دغه د امو سیند باندې چې کوم بندونه پلان کړي
خبره دا ده چې اول خو باید متخصصین یو آیت تشکیل شي مثلا د پاکستان سره مثلا ارز ایوا چې موږ سره دعوا لري هغو سره باید خبرې وشي اول خو افغانستان یو غرنی هیواد دی
اساسیتونه به څومره راوپارېږي د ګاونډیو او دغه پروژې څومره عملي برېښي که همدې ته ادامه ورکړي
خبره دا ده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی ممکن 15 یا 40 فیصده مونږ زراعتي مځکه ولرو نور ښارونه دي او غرونه دي نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبه خواته ځي بل دا چې غیر دی یو د ایران شې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ورنه کړو ولی ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره او دوی ته تجویز دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده دا دغه دپاره نو ډېر وخت داسې دی چې مونږ کار نه دی کړی او رسنۍ کوو او غرق مو بسره او غوغا مو ډېر ده او کار مو لږ د دې پر ځای چې مونږ اول کار وکړو بعد هغه بیا به اصل مسله ته راشو او بندونه جوړ سي بر هغه دوی خبر سي او متاسفانه بې زمونږ دا نه دی بل دا چې په افغانستان کې د 30 کاله جنګ دومره اجنټان تربیه شوي دي چې په هر ځای کې اجنټان شته او د پردیو په لمسون باندې هر تخریبي عمل ترلاسه کوي متاسفانه هرات ګوري د هرات سلما بند څومره انجینران دغه اسماعیل چې اوس دغه کوي په اصطلاح ځان مجاهد بولي دومره انجینران یې مړه کړه څه وایي دغه اسماعیل خان امیر اسماعیل نور هم دغه سي نو دوی
په ظاهره خو هغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو لخوا کېدل نه پیږم چې کوم مخالفان به شاید افراد تورنول یو څه دې بحث له موضوع نه وتلی وي. ډیره مننه. وروستۍ پوښتنه کوم نادم سپتا سره بیا مرکه پای ته رسوم چې لامل څه دی چې اوس دغه پروژې مثلا ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي؟ پاشدان بند 2011 کې افتتاح سو کارونه بیا کارونه نیمګړي وو، دغه ستونزې درلودې، وړ مورز افتتاح سو. مثلا اوس دغه د قشتپې کانال یا دغه بعضی پروژې چې ډېرې حساسې وي، د ګاونډیو هیوادونو حساسیتونه پارول، د منځنۍ آسیا د هیوادونو طالبان اوس راځي پرله پسې هغه پروژې افتتاح کوي. دوی د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو پسې نه ګرځي؟ یو څه جرأت لري نظر جمهوریت ته، او کنه فکر کوي اوس هغه مزاحمتونه چې پخوا کېدل په امنیتي برخه کې هغه مزاحمتونه کم سوي، مثلا انجینرانو باندې بریدونه نه کیږي او د بندونو او نورو پروژو امنیت خوندي دی؟
خبره دا د جمهوریت په وخت کې خو ټول کېده بندا سلمان بند نه پرېږدي چې جوړ شي، او دلته آتا د کمال خان بند دوی پیسې اخیستي چې افتتاح نه شي. آتا د ایران د دې پر ځای چې دغه کې خپل هغه زړې هغه جنراتورونه د خټ خټ کابل ته وپرولل پر دولت باندې اسماعیل خان په وخت کې چې مصرف ډیرو تر انرژي چې تولید یعنی افغانستان په ضرر او تیل به خرڅوله پر دولت په افغانستان، دا ټول اشخاص افراد په دې کې لاس لرل. اوس چې طالبان راغلي دي واقعا چې دوی نه چا اندېښتې نه ګوري او د ملي منافع ته ګوري، واقعا دا د پاکستان بند چې افتتاح سو د اوبو د زیرمې دپاره د دومره ګټور تمام شوی دی چې یعنی د تاتول اردی اوبو مو په جک شوي دي، بخي یعنی څو متر جک شوي دي، دا ډېر مثبت تاثیر کړی دی. او دلته هم د تفریحي ځای دی، هم د محیط زیست لپاره ډېر ګټور دی، دا ډېر د هرات لپاره او د افغانستان لپاره په موضوع کې ګټور دی. دغسې په نورو ځایو کې هم داسې بندونه جوړ شي. کانال قشتپه په دې باندې چې د شمالي بادونه اموخته او په دې مفت اوبو باندې داسې یو رژیم په افغانستان کې نور راغلی چې په اصطلاح د خپل د شتمني غم وخوري، که خلقو پرچم و تاسو شروعی تا تحصیل لاندې دوی دا جرات نسو کولای. یا جمهوریت مثلا هغه منابع خو دونران په دې شکل ورکول چې هلته اوبو مسایل باندې ډېر اساس و نه غوښته چې د افغانستان د ګاونډیو سره تچ وکړي. او حتی مثلا تاسې برق واردوله، د واردولو دپاره پیسې ورکولې، هغه لینونه تمدیدوله، اما که چیرې تاسو خپل بند جوړ کړی وای دوی پیسې نه ورکولې. اوس خوشبختانه دغه شرایط دغه زمینه مسایل سوی دی، او طالبان په دې غوسه نه دي چې څوک موره ورکیږي څوک نه کیږي. د خپل کار کې تاسو وګورئ قشتپې کانال واقعا چې حیاتي دی، دا د داود خان دوه پروژه ده او ډېره مثبته پروژه ده او ډېر ګټور دی. په ملیونونو جریبه مځکه خړوب کیږي او هلته او افغانان کار شروع کړی دی، او هم د افغانستان د سمسورتیا دپاره هم د ګودام د غلبه وګرځي.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړې.
دنیا کی سوک میں سمینا محبت نواخاستا پرنا چان سو خگانا اد پر ہر لڑکی ٹکو دل ٹکڑوا خ بل مین چتر ہر وقت قربانی دونو او هم پشان دستی لنی تلو گیدلو نن حقا پدی بریخنا پدی سلے کے او پدی ذل پدی توفان پدی گلے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دا روان